په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو او ریډي ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مزنور یاس نوري هرکلی کوم. د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکي همکاري مخته وړم. وابورې چې کابل نن سهار بیا د څو چاودنو شاهد و. دغو چاودنو یو قرباني هم د دې ښار د پنځمې امنیتي حوزې عامر ښودل شوی. ولې په کابل کې دا حملې زیاتې شوې او ولې مخنیوی نه کیږي؟ د امنیتي چارو د یو کارپو نظر مو اخیستی. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو د خبرونې بشپړ معرفي به وروسته وکم. لومړی پرې به ظاهر ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
افغان چارواکو نن د کابل ښار په ویبه می چاودنه کې د پنځمې امنیتي حوزې د امیر محمد زی کوچی په ګډون د خلکو وژل کېدل او واغندل. د غزنی مقامات وایي چې په دې ولایت کې د عملیاتو په ترڅ کې 22 وسلوال مخالفین وژل شوي، او د برما یا میانمار په یانګون او ماندالی ښارونو کې زرګونه نور کسان له اعتراضونو سره یوځای شول. د خبرونو تفصیل. افغان چارواکو نن د کابل ښار په یوې بمي چاودنه کې د پنځمې امنیتي حوزې د امیر محمد زی کوچی په ګډون د خلکو وژل کېدل وغندل. د افغانستان ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح نن پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې ښاغلی کوچی د طالبانو په حمله کې ووژل سو او د غچ د اخیستو خبره وکړه. د افغانستان د سولې عالي شورا او د غراز د کورنیو چارو وزارت په جلا اجلا اعلامیو کې د کابل د نن ورځې چاودنې د نه زغملو وړ وبللې. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې دا بریدونه ښیي طالبان د سولې پر خبرو باور او ژمنتیا نه لري. نن سهار تر یو ساعت په کمه موده کې په پلازمینه کابل کې درې بمې چاودنې وسوې چې دوه تنه پکښې وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي. تر اوسه د دغو پیښو مسؤلیت چا نه دی منلی. پلازمینه کابل په تېره شاوخوا یوه میاشت کې تقریبا هره ورځ د خونړیو چاودنو شاهد دی. افغان چارواکي وایي طالبان دا بریدونه کوي، خو طالبانو اکثر په دې ماین چاودنو کې لاس لرل رد کړي دي. افغان چارواکي په غزنی ولایت کې د طالبانو د ځانمرګو بریدونو لپاره د وسکټونو د جوړېدو یو مرکز او د ځانمرګو سید ځای ویجاړ کړی او 22 وسلوال مخالفین وژل دي. د غزنی د والی ویاند واحد الله جمعزاده نن رسنیو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونو تیر شپه د غزنی په د یک ولسوالۍ کې کمانډوي عملیات کړي.
د وسلوالو مخالفینو د ځانمرګو بریدګرو جوړولو پر پټنځای عملیات ترسره کړي دي چې پترس کې د خارجیات باور پر ګډون 22 تنه وسلوالو مخالفینو وژل شوي دي او درې تنه چې کمانډان ته د ځانمرګو بریدګرو ماهرین دي هغې نیول شوي دي.
تر دې وړاندې د دفاع وزارت په ویل امی کې ویل سوي و چې په وژل سوي وسلوالو کې شپږ عرب، دوه پاکستانی او دوه تاجکستانی وګړي شامل دي، خو وسلوالو طالبانو بیا د دولت هغه خبره رد کړه. زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په ویل ژلي پیغام کې ویل چې په دې برید کې یوازې درې تنه طالبان وژل سوي دي، خو هیڅ بهرنی وګړی پکښې نسته. د برما یا میانمار په یانګون او ماندالی ښارونو کې زرګونه نور کسان نن له هغو مظاهره کوونکو سره یوځای سول چې د پوز د کودتا په اعتراض راوتلي دي. مظاهره چیانو تر یوې لانجمنې ورځې وروسته بیا هم د پوز لخوا د جوړو سوو خنډونو پر وړاندې مقاومت وکړ. نن پنځمه ورځ ده چې د پلازمینې په ګډون په څو ښارونو کې خلک خپلو اعتراضونو ته دوام ورکوي. یوه ورځ د مخه د پولیسو لخوا د مظاهره چیانو د خورولو هڅو په ترڅ کې د خلکو د ژوبلېدو راپورونه ورکړل سول او لسګونه کسان نیول سوي هم دي. د امریکا متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو د مظاهره چیانو پر وړاندې د زور زیاتی کارول غندلی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیټ پرایس پرون په واشنگټن کې په دې اړه وویل:
We strongly condemn violence against demonstrators. All individuals
موږ د مظاهره چیانو پر وړاندې زور زیاتی په کلکه غندو. د برما ټول وګړي د بیان د ازادي او د سولې سو اعتراضونو لپاره د غونډېدو حق لري. موږ له پاو څخه بیا غواړو چې ځواک وي خواته کړي، په دیموکراتیک ډول منتخب حکومت بیرته راولي، نیول شوي کسان خوشی کړي، پر مخابراتي اړیکو بندیزونه لري کړي او له تاوتریخوالي لاس واخلي.
د برما یا میانمار پاوز د فبروري پر لومړۍ نیټه د هیواد د مشري آنګ سان سوچی پر رژیم کودتا وکړه. ملکي حکومت لغوه او سان سوچی ونیوله. اخوا د بیپول خبريالانو ټولنې پر آذربایجان ژغ کړی چې ژر تر ژره هغه خبريال ته روغتیایي مرستې برابر کړي چې له 1900 راهیسې په بند کې دی او له څه باندې یوې اونۍ راهیسې د نه خوړو اعتصاب پیل کړی دی. پولاد اسلانوف چې له وړاندې په نازک روغتیایي حالت کې وو، د اتو ورځو نه خوړو نور هم کمزوری کړی چې د عادلانه محاکمې او په کور کې د نظربند غوښتنې ته دوام ورکړي. د بیپول خبريالانو ټولنې د فبروري پر 9 په دې اړه اعلامیه ورکړه. اعلامیه د نوموړي د مېرمنې له قوله زیاتوي چې اصلانوف د بډوډو د درد په ګډون له نورو روغتیا ستونزو کړیږي خو درملنه نه کیږي. اصلانوف د 2019 کال په جون کې هغه مهال ونیول سو چې په آذربایجان کې د اخازی په اړه راپور چمتو کاوه او ویل کیږي د دې هیواد د امنیتي څانګې د غړو د شکلتیا ایده پکې شوی و. د 2020 کال په نومبر کې د بیپول خبريالانو د ټولنې په خبره جالي تور ور باندې ولګید او ادعا کړل چې دغه خبريال ایران ته معلومات ورکول خو اصلانوف د تورونه رد کړل. او د متحده عربی اماراتو عمل فضایی بیړی د مریخ مدار ته ننوتله. د عمل یا هیلی په نوم د متحده عربی اماراتو دغه فضایی بیړی سه شنبه له اوو میاشتو او 490 میلیون کیلومتر مزل وروسته د مریخ مدار ته داخله سوه. د عمل ماموریت دا دی چې د مریخ د اتموسفیر د څلورو فصلونو نقشه واخلي. تر اوسه د مریخ پر لور د نړیوالو فضایي ماموریتونو شاوخوا 85% کې ناکام شوي، ځینې دستګاوې غورځېدلې یا یې اور اخیستی او یا هم د سیارو ترمنځ دغه پیچلې سفر ته په پام نه دي توانېدلې چې د مریخ په نازک اتموسفیر کې داخلي او پر سطحې کښېني. د خبرونو پای
لفری بازهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه یې واورول. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې کابل نن سهار بیا د 14 شاهد و. د دغو 14 یو قربانی د دې ښار د 5 امنیتي حوزې آمر دی. ولې د دغو 14 مخنیوی نه کیږي؟
د دې معنا دا لري چې زمونږ امنیتي او دفاعي قوتونه ضعیف دي.
په دې اړه مو د امنیتي چارو د یو په نظر اخیستی دی. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر وایي له پاکستان او ایران سره پر پولو ستونزې او سرغړونې ثبت کړي او د هواري لپاره کار کوي.
د ډیورن فرضي کرښې او له نورو هیوادونو سره زموږ پر پولو بیلابیل ډولونه سرغړونې شوي دي.
د حکومت له خوا د اصلاح شوي د 14 مالي کال د بودیجې په اړه په ولسي جرګه کې بیا بحثونه تاوده شوي دي. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا سنا جرګې تایید کړی چې د دوهم ځل لپاره د امریکا پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ د سزا محکمې ته دوام ورکړي. او د خبرونې په دوهم نیمایي کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې مه هیروئ. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې مننه چې ازادي راډیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار ته روشن پم راسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې مخکې مو ویل کابل نن سهار بیا د 14 شاهدو. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وای د کابل ښار په نو 14 کې د 15 امنیتي حوزې عامر محمد زئ انکو چای هم وژل شوی. د کابل پولیس وایي چې نن سهار په کابل کې 3 14 وشو چې 2 تنه پکې وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. نور حال به د ازادي راډیو خبريال په دې رپورت کې واورو.
کابل روانه ونې هم امن نه وو. نن چهار شنبه د کابل په پغمان ولسوالۍ او دویمه ناحیه کې 3 14 وی چې 2 تنه پکې وژل شول او 15 نور یې ټپیان کړل. د افغانستان د کورونای چارو وزیر مسعود اندرابی په کابل کې د پولیسو بیټولې ته په وینا کې وویل چې په دغه چاودنه کې د 15 امنیتي حوزې امیر محمد زئ کوچای او بجل سوی
روز یک حادثه شد. یکی از افسرای شجاع و برادرای شجاع شما
نن یو پیښه وشوه. د 15 امنیتي حوزې امیر چې دند ته پرلار و ل خپل ساتور کې سره د ماین په چاودنه کې وبجل شو. هغه یو پیاوړی افسر وو. دښمن ونه شو زغملای. طلبه د کابل خلکو په زنګړې توګه د 15 حوزه خلکو د حسین لپاره هڅه او کار کاوه
په خاطر مردم کابل فدا کړ.
د افغانستان د کورونای چارو وزارت لوري په خبرسه به اعلانې کړل چې په دغه پیخه کې یو پولیس او درې ملکیان ټپیان شوي هم دي. د کابل امنیت قمندانۍ رسنۍ ته په استولي پیغام کې ویل دي چې نن سهار په کابل کې 3 14 سوي چې 2 تنه پکې وژل سوي او 15 نور یې ټپیان کړي دي. د پولیسو په وینا لومړنی چاودنه نن سهار 8:15 دقیقې د پغمان ولسوالۍ د عبدالعلي کلا په سیمه کې په یو رینجر موټر سوي چې تلفات نه لري. دوی وایي چې دوهمه چاودنه 8:30 دقیقې د کابل ښار د دویمې ناحیې قوای مرکز په سیمه کې په یو فورنر موټر سوي چې 4 تنه پکې ټپیان سوي. او دریمه چاودنه هم 8:55 دقیقې د برکی 4 لارې ته نږدې په یو لند کروزر موټر سوي چې 2 تنه پکې وژل سوي او یو کس یې ټپي کړی. دا چې په دغه پیښو کې ملکیانو یا هم نظامیانو ته مرګ ژوبلا وخت یې ښاغلي فرامرزی په اړه زیات معلومات ورنه کړل. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح له شپږنیمو بجو غونډې وروسته په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی په تیرو 24 ساعتونو کې 15 تروریستي پیښې سوي چې څلور تنه پکې وژل سوي. د کابل د پنځمې حوزې د امیر وژنه د ولسمشر د لومړي مرستیال او د ملي مصالحې عالي شورا له لوري غندل سوي. دوی په جلا اعلامي او لیکنو کې ویلي دي چې د افغانستان دښمنان تاوتریخوالي او وینې بهېدنې ته دوام ورکوي او په سوله او روغه باور نه لري. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د کابل ښار په باغتاوت سیمه کې په یو وسلوال برید کې د میدان وردګو ولایت د کلیو پراختیا ریاست د سرپرست په ګډون د دغې ادارې درې کارکوونکي ووژل سول. که څه هم د افغانستان حکومت د دې ډول پیښو مسؤول طالبان بولي، خو طالبان په دغو پیښو کې خپل لاس لرل ردوي.
په کابل کې د نامنیو د پیښو د زیاتوالي په اړه مې په تېره خپرونه کې د امنیتي چارو له پوه جنرال عتیق الله امرخیل سره مرکه درلوده. لومړی مې ترې وپوښتل چې په کابل کې چاودنې او هدفي وژنې ډېرې شوې، آیا مخنیوی یې ګران دی او که ستاسو په باور ستونزه د امنیتي چارواکو ده؟
پیښې خو واقعا ورځ تر بلې زیاتېږي او په زیاتېدو هم دي. د دې معنی دا لري چې یعنې زموږ امنیتي او دفاعي قوتونه ضعیف دي. دوی ډېر مشکلات لري، دوی ډېر کمبوتات لري. اول کمبوت د دوی د ادارې ده. د دوی په اداره کې داسې اشخاص تر افراد راغلي دي چې هغه ټول فرمایشي دي، نه مستقي. او دویم هغه د دولت ته وفادار نه دي، بل چا ته وفادار دي، چا سره وصلي دي.
امرخیل صاحب،
درېیم خبره متاسفانه
امرخیل صاحب، خبره دا ده چې اوس دغه چاودنې تقریبا نوې بڼه غوره کړې، په دې معنی چې ډېر مقناطیسي بمونه درغوي که ځایېږي او هغه ډېر په سادګۍ سره غورغورځول کېږي موټر ته. آیا فکر نه کوئ چې دا به ډېره ګرانه وي د دوی لپاره؟ د همدغو امنیتي چارواکو چې تاسو پرې انتقاد کوئ چې کمزوري دي په مدیریت کې یا د امنیت په تامین کې؟
هر دښمن چې تاسو سره جګړه کوي هغه له مختلفو تاکتیکونو کار اخلي. کوم تاکتیک چې د دې پر ډېر مؤثر دی او فشار په دولت باندې راځي، په امنیتي قوتونو هغه د غونې استفاده کوي. د همدې خاطر ما کله چې د سویل چې دوی کمبوتات لري، دې لپاره چې دوی خو ابتکار د دې نه لري چې سبا به دښمن څه کوي، له ما سره به څه معامله کوي. مقناطیسي میدونه اوسنی نه دي، دا له ډېر وخته وو، ولې هغه وخت حکومتو د دې لپاره خاص تدابیر درلودې. هغه تدابیر دا و چې هغه همبستګي وه د امنیتي او دفاعي قوتونو په مابین کې او د خلکو په مابین کې. اوس داسې ده چې دا زموږ امنیتي او دفاعي قوتونه له خلکو نه لرې دي، نه د لا باندې د کوڅې هغه څوک چې مسؤول دی، نه هغه ورسره همکاري لري، نه دوی خپل مابین کې سره همکاري لري، نه خپل همغږي سره لري. ته ګوره د دې بدبختي ته ګوره کله چې معاون صاحب اول دغه وظیفه په غاړه کې واخیسته، د دې نه چې خلکو سره همکاري وکړه، خلکو سره دښمني شروع کړه. شمال کې هم سره دښمني شروع کړه، په مرکز کې هم سره دښمني شروع کړه، په شورا کې هم سره دښمني شروع کړه.
ستاسو په نظر، بلې امرخیل صاحب، ستاسو په نظر دا وسلوال مخالفین نه دي که څه هم افغان چارواکي وایي چې طالبان تر ډېره مسؤول دي، بلکې د دې تر شا ځینې نور عوامل دي؟
خبره بالکل صحیح ده. طالبان آیا په کابل کې همدومره ډېر طالبان دي چې دا دونه راغلي دي؟ خو که چېرته دا ټول کابل طالبان لوی ښایي حکومت نشته، نو دا طالب دومره جرات پیدا کړی چې دا ټول طالبان دي؟ نه، خو دغلته دفتر لري، پیسې اخلي، همدغه خلک دي، پیسې اخلي، له همدغو سره ارتباطات پیدا کوي، مینونه ورته هغه ږدي او موږ یې نه شو پیدا کولی.
بلې امرخیل صاحب،
په رښتیا باندې موږ وو
که راستو دې خبرې ته چې هیڅ څوک له دغو امنیتي پیښو مسؤول نه دي، که هغه مدني فعال ده، که هغه خبریال ده، که هغه کارکوونکی دی د دولت، که هغه قاضي ده، که هغه مخور ده، دینی عالم ده، بل ده، دغه وضعیت چې روان دی معمولا مدني فعالانو یا د مدني ټولنو غړو به په خوای خپل انزجار یا خپله نارضایتي څرګندول، راوتل پر چارواکو، پر نورو به فشارونه زیاتول. ولې خلک خاموش دي؟ ولې حرکت نه کوي؟
خلکو مابین کې اتفاق نشته. وروره خبره سره وکړو، دا بالکل کافي. کله چې دغه څه مسایل شروع شوه، دا مذاکرات په دوحه کې شروع شوه، تاسې خپل وینې په داخل د کابل کې تجربه مو ولیده. څوک د حکومت موقت خبرې کوي، څوک د سرپرست خبرې کوي، څوک د رئیس جمهور استعفا غواړي، د خپل منافع وزیر په خاطر باندې رئیس جمهور بیرته کوي. نو تاسې فکر کوئ چې کابل کې دغه استعمالي دا خلک به نه څه څه راځي؟
هدف زما دا و چې امرخیل صاحب د کابل د اوسیدونکو دا حق لري چې په خوندي فضا کې ژوند وکړي. امنیتي مسؤلینو باندې تاسو انتقاد وکړ چې سم مدیریت نه لري او دوی د دغه دندو وړ کسان نه دي. بالاخره باید معلومه شي چې علت څه دی.
اول د تاسو څه جواب وایم؟ تاسو ډېر ښه خبر وکړ چې دلته مدني فعالان شته، دلته علما شته، دلته امنیتي او دفاعي قوتونه شته. د دې وظیفه څه ده؟ اول تاسو وګورئ، تر هغه وخته چې زه وینم په تلویزیونو کې د ټول مدني فعالان چې دي داسې اتفاق نه لري چې دوی د پولیس سره همکاري کړي، بلکې د دوی ټول شیان لکه ما خو د حکومت باندې پات خپله وظیفه نه کوي چې زه څه وکړم د خلکو په مقابل کې. دا یې نه کوي. زمونږ علما چې دي، زمونږ ولاله زه ډارېږي چې بیا به سبا په ما باندې انفجار وشي، طالب په مسجد کې په میراب کې بم راته کېږي. ټول امنیت نه ډارېږي. موږ ونه شو کولی په دغو نسلونو کې ټول مسایل چې مابین پراغه قوتونه دغه امنیت اقدام وساتلی. یعنی موږ په خپله اداره کې داسې یوه اداره لرو دا اداره بې تفاوته ماته ښکاري
کېږي،
خلک بې تفاوته راته ښکاري کېږي. نو وخت دغسې بې تفاوتي چې وجود ولري، نو دا کارونه خو ډېر اسانه دي.
د امنیتي چارو پو جنرال عتیق الله امرخیلو.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر وایي له پاکستان او ایران سره سرحدي پولې ستونزې او سرغړونې ثبت کړي. محب الله سمیم دغه څرګندونې نن په کابل کې ورلسته د دولت د حساب ورکونې په غونډه کې وکړې او ویل چې د دغو ستونزو د حل لپاره هڅې روانې دي. په عین حال کې د کوچیانو د چارو د انسجام د ریاست مسؤول هم په دې غونډه کې یو لړ څرګندونې کړي. نور حال به د ازادي راډیو خبریال په دې رپورټ کې واورو.
ولسته د دولت د حساب ورکونې د بهیر په لړۍ کې نن چهارشنبه د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت او د افغانستان د کوچانو چارو د انسجام ریاست د خپلو یو کلونو کارونو په اړه معلومات ورکړل. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محب الله سمیم په دغه ناسته کې ویل چې په تیر یو کال کې د ډیورنډ کرښې او ایران سره په پولو کې سرغړونې او ستونزې مشخصې او د افغانستان د حکومت او لاړوند ادارو او چارواکو سره د حل په هدف شریکې کړي دي.
د ډیورنډ فرضي کرښې او له نورو هیوادونو سره زموږ پر پولو بیلابیل ډولونه سرغړونې شوې دي. د سرحدونو چارو وزارت د خپل کاري استقامت په پام کې نیولو سره دغه سرغړونې کشف او ثبت کړي دي او د لا ډیرو اجراءاتو او مخنیوي لپاره یې اړوند ادارو ته استول. له ایران سره پر پوله 925 کیلومتره اوږدوالی لري. سرحدي پیلرونه نوي شوي دي او له څو لسیزو وروسته یو ځل بیا صفري نقطې تثبیت او په نښه شوي.
ښاغلی سمیم وایي د آمو سیند تخریبات هم تثبیت شوي چې په خبره هر کال له ځان سره نورو هیوادونو ته په ځانګړي ډول ایران ته له بهېدو سره د افغانستان زیاته خاوره وړي، خو په خبره د صفري نقطو د ساتلو او مشخصولو لپاره په تحقیقاتو کار روان دي. خو نوموړي له ګاونډي هیوادونو سره پر پوله د سرغړونو په اړه جزئیات ورنه کړل. بلخوا ولسته د دولت د حساب ورکونې په بهیر کې په همدې ورځ د افغانستان د کوچانو چارو د انسجام ریاست مشر حبیب الرحمن ویل که څه هم د تیر کال په پرتله کوچانو ته کار سوی، خو زیاته یې کړه چې دوی لا هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي. ښاغلی حبیب الرحمن اندېښنه وښوده چې په هیواد کې یو شمېر کړي د خپلو شخصي ګټو لپاره کوچان یوازې یو قوم پورې منسوبوي، چې له امله یې دوی له خپلو حقوقو بې برخې سوي دي.
هیڅوک په دې کې مغالطه باید نشي چې کوچان خاص قوم پورې وتړي. د افغانستان تاریخ ته په کتو کوچان قوم نه بلکې قشر. هر هغه څوک چې یو قوم ته منسوبوي، هغه به یاد ځمکې مافیایي، هغه به یاد غوښې مافیایي، هغه به یاد لبنیاتو مافیایي، هغه به یا په یو شکل د اشکالو خپلې ګټې په خطر کې ویني چې دا موضوعات مطرح کوي. کنی مون په ثبوت او شواهدو، په عیني ثبوت او شواهدو وایي چې کوچان قوم نه بلکې قشر.
ښاغلی حبیب الرحمن د کوم ځانګړي کاس یا کړي نمونه خست، خو ویل هغه څوک چې دې مسایلو ته لمن وهي باید ترې لاس واخلي. د کوچانو چارو د انسجام مشر کوچان د افغانستان په هیواد، سیمه او نړۍ کې د ستر اقتصادي فرصت په توګه یاد کړل. نوموړي په 1999 کال کې د یاد ریاست د چارو د راپور په اړه وویل چې په تیر یو کال کې تر دې دمه له 5000 زیاتو کوچانو پاسپورټونه او برېښنایي پیژندپاڼې ترلاسه کړي دي. هغه په 1999 کال کې د کورونا وایروس د خبرېدو لامل د 202 میلیون افغاني بودیجنه دا ویا سلنی بودیجې د مصرف ویل او لامل د کورونا وایروس خبرېدل یاد کړه.
جوان په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
د دې خبرونه تر څنګ د غراز د اساسي بشري حقوقو بل او نيز خبرونه هم مهیروي. د حکومت له خوا د دریم ځل لپاره د اصلاح شوی د 400 مالیکال د بودیجې په اړه په ولسی جرګه کې بیا بحثونه انتاو ده شوی دی. یو شمیر وکیلان وایي چې په دریمه مسوده کې دوی وړاندیزونه په پام کې نیول شوی او نور باید دغه بودیجه تصویب شي، خو یو شمیر نور مخالفت کوي. نور به ازادي راډیو د خبريال په دې رپورت کې وره.
د ولسی جرګې د چهار شنبه ورځ غونډه د 1400 مالیکال د بودیجې د دریمې مسودې لپاره بحث ته ځانګړې شوې و. یو شمېر وکیلانو د مالی وزارت لخوا په بودیجې کې راغلي بدلونونه وستایله وختنه وکړه چې نور باید په دې اړه پریکړه وشي. د ولسی جرګې دوه غړي یارباز حمیدی او فاطمه کوهستاني:
دا زموږ اختیار ده، موږ بودیجې ته سور کارت ورکو کښین کار خو تالار ته باید بودیجې راشي.
پروژهای مردمی
نږدې 320 پروژې اضافه شوې دي. د دې ترڅنګ مو د خونکو او ټیټ رتبه مامورینو د معاشاتو د لوړېدو غوښتنه کړې وه چې بودیجې کې ورته ځانګړی کوډ نظر کې نیول شوی او د ستایلو وړ ګام دی.
خو ځینې نور بیا وایي په بودیجې کې راغلي بدلونونه دومره نه دي چې دوی وړاندیز کړو. د ولسی جرګې غړي سید طه صادق او محمد حنیف:
متاسفانه د بودیجې په درېمه مسوده کې هم د پام وړ بدلون نه دی راغلی. نه د زینتي شیانو لګښتنه راکم سوي او نه هم د بې ځایه او سلګونه زره معاشاتو مخه نیول سوي.
و هر جای که میبینین که مصارف
هر ځای چې ګوره بې ځای لګښتونه دي، د خلکو د استادو په توګه باید مخه ونیسي او پرې نګدی چې حیف مایل شي.
خود ولسی جرګې او شمیر نور غړي بیا وايي بودیجه د مالی کمیسیون او یو شمیر کسانو لخوا يرغمل نیول شوی او تر دې سیاسي او شخصي ګټو لپاره استفاده کیږي. د جرګې د همدې غړي ولډلې زیاودین اکازه او نعمت الله کاریاب وايي:
وکیل صاحبانو یو یو عسكر ودروش د بل هیڅ کبکل صاحبانو راځي چې د کمیسیون مالی بودیجه دا مربوطه کمیسیون مالی بودیجه نه ده، دا بودیجه ګرو د کمیسیون مالی بودیجه کې
قراردادونه او امتیازاتو د نور کې په وجه بودیجه په ګرو کې نیول شوی.
خود ولسی جرګې د رئیس میر رحمان رحمانی په ګډون د مالی چارو او بودیجې کمیسیون د ادارې دوی د مالی چارو او بودیجې کمیسیون غړی عظیم کبیر زایی وای دوی له هم له حکومتي مسؤلانو سره د بودیجې په برخه کې د ولسی جرګې لخوا د 19 وړاندیزونو د عملي کېدو په بحثونو بوخت دي.
اما ای فرات یک صفه نیست،
دا یو پانه نه ده. موږ له 19 موضوعاتو یوازې پر دو بحث کړی. په دې دوه مواردو کې هم اختلافات شته.
لدی وړاندې د افغانستان د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی حکومت تورن کړو چې بودیجې ګراو نیولې ده، خو له دې ټولو نیوکو او تورونو وروسته بالاخره د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی پریکړه وکړه چې د مالی چارو او بودیجې کمیسیون د څومره ژر چې کیږي د 1400 مالیکال د بودیجې درېمه مسوده عمومي تالار ته وړاندې کړي.
مسوده بودیجې په تمام
د بودیجې مسوده ټولو کمیسیونونو ته تللې ده. د ولسی جرګې دایمي کمیسیونونه دنده لري چې بودیجه په دقت مطالعه او خپل وړاندیزونه په لیکلي ډول د مالی چارو او بودیجې کمیسیون ته وسپاري. د مالی چارو او بودیجې کمیسیون د خپل غونډه ونیسي، د بودیجې مسوده د تالار ته راوړي، سو پریکړه وشي.
د افغانستان ولسی جرګې تر اوسه دوه ځله د 1400 مالیکال د بودیجې مسوده رد کړي. ولسی جرګې د ښوونکو، ټیټ رتبه دولتي مامورینو او سرتیرو معاشاتو له زیاتېدو سربیره 19 موضوعات وړاندیز کړي چې باید بدلون پکې راشي. خو په ولسی جرګې په دې موضوعاتو کې د بدلون په اړه د وکیلانو دریز لا هم په دوو برخو ویشل دی. هغه ټکی چې دا اندېښنه زیاتوي چې شاید ژر د نوي مالیکال د بودیجې په اړه پریکړه ونشي.
آزادی رادیو ته غوښونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا سنا جرګې د متحدو ایالاتونو د مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ د استزام محاکمه قانوني وبلله. ډونالد ترامپ په دې خاطر محاکمه کیږي چې آیا نوموړی د جنوري په 6 د کانګرس پر ودانۍ د برید په قضیه کې ملامت دی او که نه. د سنا جرګې پرون د هغه محاکمې ته رایه ورکړه. نور بل اسمت سروانو وورو:
د امریکا سنا جرګې دې ته رایه ورکړه چې د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ د دوهمې استزام غونډه دې راوبلل شي، خو تر څو چې ډیری جمهوری پال غړي خپل دریز بدل نکړي داسې نشکاري چې دا کار دی وشي. پرون د سنا جرګې د څلور څلوېښت مخالفو رایو په وړاندې په شپږ پنځوس موافقو رایو دې ته لاره پرانیسته چې له نن چهارشنبې څخه رسمن په دې بحث وشي او معلومه کړل شي چې آیا د جنورۍ په شپږمه د کانګرس پر ودانۍ د ټرمپ د پلویانو په برید کې نوموړی ملامت و او که نه و. پر دې موضوع په رای اخیستلو کې د جمهوری پال ګوند شپږ غړیو له دیموکراتانو سره لاس یو کړ، خو له دې داسې ښکاري چې د ټرمپ د استهزا کولو لپاره لا دا کافي نه دی. د استهزا لپاره د سناتورانو په درو کې د دوو برخو ملاتړ ته اړتیا ده. بحثونه ډیر پر دې دي چې آیا د امریکا اساسي قانون د دې ملاتړ کوي چې یو څوک د ولسمشۍ له دورې وروسته استهزا شي. امریکایي رسنیو ویلي چې ترامپ په فلوریدا کې له خپل کوره د سنا جرګې بحثونه کتل او د خپلې مدافع ډلې له لوري پر وچو کوژوش استدلال غوسه و. د رسنیو د راپورونو له مخې د ترامپ مدافع ټیم پر خپلو بحثونو کې منظم او منسجم نه و. د ډیموکرات ګوند د مریلند استازی جمی راسکن چې د ترامپ د استهزا کولو د ډلې مشري کوي وویل د اساسي قانون غوښتنه دا ده چې پخوانی چارواکي باید د واک پر مهال د خپلو سرغړونو حساب ورکون کیږي. د ترامپ پاری د لو پلویانو تیره میاشت هغه مهال د کانګرس پر ودانۍ یرغل وکړ چې د نن پکې انتخاباتي یا الکترول کالجونو د هغه د ځای داستي جو بایدن د بریا په اړه غونډه لرله. د ای بی سی نیوز د یوې نظر پوښتنې له مخې چې د یک شنبه په ورځ خبره شوه، اکثره امریکایان د دې پلویان دي چې ترامپ دې د سنا جرګې لخوا محکوم شي. په دې نظر پوښتنه کې څلور پنځوس فیصده پوښتل شویو کسانو ویلي چې د ترامپ د محکومېدو او په راتلونکي کې پر یوه عامه پوست د هغه د ګمارنې د مخنیوي ملاتړ کوي. په سنا جرګه کې چې جمهوری غوښتونکي پرې واکمن دي، دیموکرات سناتوران د ولس جمهوری غوښتونکو سناتورانو ملاتړ ته اړتیا لري چې له مخې د ترامپ د محکومېدو پرېکړه وکوي. په دغه لوړ شمېر کې د جمهوری غوښتونکو سناتورانو د ملاتړ جلب له امکانه یو څه لیرې ښکاري او له همدې کبله ممکن ترامپ برعت ترلاسه کړي.
جوان ازادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
ازادي رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
په دې ورسته کې فزات د هیوادونو لخوا د فزایي بیړۍ او سپوږمکیو د لګلو بهیر ګړندې شوی. مخکې خبرونه کې مو اوریدل چې د متحده عربی اماراتو ستور بیړۍ په لومړي ځل د مریخ اتموسفیر ته ورسیده. پخوا د سترو قدرتونو یا اقتصاد لرونکو فضا د دوی په انحصار کې وخو، اوس د ودې په حال کې هیوادونه هڅه کوي چې فضا ته خپل سپوږمکۍ واستوي. ترکیه هم غواړي چې سپوږمۍ ته ستور بیړۍ واستوي. د ترکیې ولسمشر ویلي په راتلونکو څو کلونو کې به د نړیوالو په مرسته سپوږمۍ ته ستور بیړۍ ولیږي او فضا ته به یو ترک وګړی په ماموریت ولاړ شي. نور بل اسمه څاروانه واورو.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي تر 2023 میلادي کال پورې به سپوږمۍ ته ستور بیړۍ ولی شي. اردوغان دا خبره د چهارشنبې په ورځ یوه ورځ وروسته له دې وکړه چې د متحده عربي اماراتو ستور بیړۍ د مریخ مدار ته ورسېده. امارات په اسلامي هیوادونو کې لومړنی هیواد دی چې د مریخ اتموسفیر ته ستور بیړۍ لیږي. لومړی پلا د 1969 میلادي کال د جولای په شلمه امریکایي ستور مزلی نیل آرمسترانګ پر سپوږمۍ پښه کېښوده او له هغه راوروسته په سپوږمۍ کې د څېړنو لپاره ګڼ ماموریتونه ترسره شول. په وروستیو کلونو کې هند او چین په دې برخه کې ډیر فعال شوي دي. دوی د سپوږمۍ هغې خوا ته ستور بیړۍ ولیږلې چې نسبتا تیاره ده او تر دې پخوا هلته ډېرې څېړنې نه دي شوي. د ترکیه ولسمشر وایي سپوږمۍ ته به د نړیوالو په همکارۍ ستور بیړۍ ولیږي. ده ونه ویل چې د چا په همکارۍ. په وروستیو کې ترکیه د دفاعي وسلو په برخه کې له روسیې سره نږدې شوې ده، خو اردوغان تیره میاشت ویلي و چې د ټسلا او سپیس اکس له خاوند ایلن ماسک سره یې خبرې کړې دي. سپیس اکس کمپنۍ په تجاري بڼه ناسا یا د امریکا د فضایي تحقیقاتو مرکز او نورو ته خدمات وړاندې کوي او ټاکل شوې ده چې ناسا د سپیس ایکس په کپسول کې درې تنه له خپل وستور مزلي سره فضا ته ولي شي. دا به لومړنی تجاري سفر وي او هر سفر کوونکی به 55 میلیون ډالر کرایه ورکړي. دوی به د راتلونکي کال په جنوري کې فضا ته لاړ شي او هلته به 8 ورځې په فضایي تمځای کې تیرې کړي. رجب طیب اردوغان د خپل هیواد لپاره له ستراتیژیک هدفونه ټاکلي چې په هغو کې یو داده چې په راتلونکو 10 کلونو کې به د دغه هیواد یو وګړی د علمي ماموریت لپاره فضا ته لیږل کیږي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خو اوس فریبا ظاهر سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهمو خبرونو لنډیز به واوروي.
افغان چارواکو نن د کابل ښار په یوه بمې چاودنه کې د 15 امنیتي حوزې د امیر محمد زی کوچی په ګډون د خلکو وژل کېدل وغندل. د افغانستان ولسمشر لومړی مرسیال امر الله صالح نن پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې ښاغلی کوچی د طالبانو په حمله کې وژل شو او د غچ د اخیستو خبره یې کړې ده. تر اوسه د کابل د نن ورځې د چاودنو مسؤلیت چا نه دی منلی. پلازمینه کابل په تیره شاوخوا یوه میاشت کې تقریبا هر ورځ د خونړیو چاودنو شاهدان. افغان چارواکي وايي په غزنی ولایت کې د طالبانو د ځانمرګو بریدونو لپاره د واسکټونو د جوړېدو یو مرکز او د ځانمرګو اوسېد ځای یې ویجاړ کړی او 22 وسلوال مخالفین یې وژلي دي چې بهرني اتباع هم پکې شامل دي. د غزنی د ولی ویند احمد واحد الله جمعزاده نن ویلي چې افغان امنیتي ځواکونو تیر شپه د غزنی په د یک ولسوالۍ کې کوماندوي عملیات کړی دي. طالبانو د دولت د خبره رد کړې ده. په بامیان ولایت کې وسارانوال د رشوت اخستلو په تور ونیول سو. د بامیان امنیه قمندان نن ازادي راډیو ته ویل چې د وسارانوال د 10000 افغانۍ رشوت اخستلو پر مهال نیول سوی دی. د برما یا میانمار په یانګون او مندالی شهرونو کې زرګونه نور کسان نن له هغه مذاکرونکو سره یوځای شول چې د پوز د کودتا په اعتراض راوتل دي. او د بیپول خبريالانو ټولنې پر آذربایجان ژغ کړی چې ژر تر ژره هغه خبريال ته روغتي مرستې برابر کړي چې له 1980 راځي په بند کې دی او له څه باندې یوې ونې سی د نه خړو اتصاف پیل کړي.
او مخکې دې چې سپورتي خبرونه ته او بخې د ازادي راډیو خبرونه ته ور ورسیږي په مخکې سپورتي خبرونه ته.
په کابل کې د لوړ عمر لرونکو د وشو ژمنۍ سیالۍ چې پرون پیل شوې وې نن پای ته ورسېدې. د افغانستان د وشو فدراسیون مشر سید رحمان یورش نن ازادي راډیو ته وویل په دې سیالۍ کې د کابل په ګډون له 10 ولایتونو 130 لوبغاړو ګډون کړی و چې له دې ډلې 40 غوره لوبغاړي وټاکل شول. د ښاغلي یورش په خبره د دې لوبو موخه د وشو لوبې پراختیا او د غوره لوبغاړو ټاکل دي. نوموړی زیاتوي دا ټاکل شوي 40 لوبغاړي به د هوت میاشتې په دریمه یو بل پړاو لوبو کې ګډون کوي چې په پایله کې به 11 لوبغاړي ټاکل کیږي تر څو ژوندۍ لوبو کې د ګډون جواز ترلاسه کړي. د ښاغلي یورش په خبره دا سیالۍ په 11 وزنی کټګوریو کې ترسره شوې. په هرات ولایت کې د موتای سیالۍ د افتخار ورزشي کلب په بریا سره نن پای ته ورسېدې. د دې ولایت د موتای فدراسیون مشر سید رضا حسینی نن ازادي راډیو ته وویل دا سیالۍ چې 16 د هر خاروان په نوم پیل شوې وې د هرات له 10 ورزشي کلبونو 100 لوبغاړو ګډون کړی و. دوه ورځې یې دوام وکړ. د ښاغلي حسینی په خبره دا سیالۍ د موتای ورزش د پرمختګ لپاره جوړې شوې وې. نوموړی زیاتوي د دې لوبو په پای کې افتخار ورزشي کلب د 6 مډالونو په ترلاسه کولو سره لومړی مقام، د میهن ورزشي کلب د 3 مډالونو په ترلاسه کولو سره دوهم، او د فدایانو ورزشي کلب د 3 مډالونو په ترلاسه کولو سره دریم مقام ترلاسه کړ. د منچستر یونایټډ فوټبال لوبډلې د ویست هام لوبډلې ته په ماتې ورکولو سره دویم ټیم شو چې د انګلستان حذفي جام څلورم پړاو سیالیو ته لاره ومنده. د ورزشي خبري ویبپاڼو د راپورونو له مخې تیر شپه کوربا منچستر یونایټډ فوټبال لوبډلې ویست هام لوبډلې ته 1-0 په وړاندې ماته ورکړه. له دې وړاندې ګټونکو لوبډلې برنلی ټیم ته 2-0 په مقابل کې ماته ورکړې وه او د انګلستان په څلورم پړاو حذفي جام سیالیو کې لومړی ځای خپل کړ.
اساسي او بشري حقوق د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلام نمې ومني. د خبرونه چې زه همین هوا دی وړاندې کوم پکې د برابرۍ یا مساوات په اصل پکې خبرې کوو. د خبرونې ملمه مهم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څېړنې ورزونې د برخې همغږي کوونکې ښاغلی نقیب الله بشری دی. بشری صاحب، تاسو ته خراغلاس وایو. که په پیل کې راته ووایئ چې د برابرۍ یا مساوات اصل یعنی څه؟
تاسو ته او ستاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. هیله لرم چې صحت ولرئ. زه مخکې د دې نه چې برابري اصل ته راشم، غواړم چې د بشري حقوقو په مفهوم باندې ولنډه او ځغلنده خبرې وکړم. د بشري حقوقو مفهوم یو تاریخي او ډېر اوږده ریښه په تمدنونو او فرهنګونو کې لري. په افغانستان کې هم د نوي سیاسي نظام پر راتګ سره د بشري حقوقو په مفهوم پاک باندې ډېر جدي او کوټلي ګامونه پورته شول، چې بیلګې موږ د اساسي قانون کې دوهم فصل ته کې د شمګې اشاره وکړو، چې په هغه کې د بشري حقوقو ته روښانه اشاره شوې ده. ورته په تیره یو نیمه لسیزه کې په دې برخه کې د پام وړ ګامونه او کوټلي ګامونه اخیستل شوې دي، چې لومړی هغه کې د شمګې د بشري حقوقو زده کړې پاک باندې لومړی او بنسټیز ګامونه، یعنی د بشري حقوقو زده کړه منګه لومړنی او بنسټیز ګامونه ورته وایو. د تاسو د پښتنې په جواب کې زبېدې ما چې برابرۍ په اصل کې په دې معنی ده چې ټول انسانان پرته د هر ډول توپیر، چې هغه کنجادي دی، که هغه ژبنی دی، که هغه رنگ دی، که هغه قومي وي، که هغه جنسي دی، که هر توپیر وي، پرته د غینه ټول انسانان برابر او مساوي حقوق لري. پټولنه کې چې د پیدایښت د انسان نه انسان ته دغه حقوق ورشي ورکړل شوی دی، چې هم الله تعالی ورکړي دی ورته، او دغه طبيعي حقوق دی چې انسان د خپل پیدایښت نه دغه حقوق کسبي یا انسي ایخلي. ټول انسانان د دغه خپل حقوقو په وړاندې برابر او مساوي حقوق لري. چې دغه د بشري حقوقو اصل یا د برابرۍ اصل چې دی، دغه کېدی چې موږ په کومو مواردو کې باید په نظر کې ونیسو، او دا باید په نظر کې ونیسي خاصتاً دولتونه. د قانون په وړاندې د برابرۍ حق دی چې دې ته دولت باید متوجه وسیږي، او ټول انسانان په دې اکړه باندې برابر حق لري د قانون په وړاندې. یعنی هر بشر، هر انسان کوي شي چې هر مرجع ته پرته د کوم توپیر نه هغه ته مراجعه وکي، او اړوند ادارې د غوی ته د انسان په سترګو وګوري، د غوی आवाज واوري، د غوی غږ واوري، د غوی مشکل ته رسیدګي وکي، پرته د دې چې دا په نظر کې ونیسي چې ته څوک یې، ته ښځه یې، ته نر یې.
په کومو ملي او نړیوالو اسنادو کې د برابرۍ یا د مساوات په اصل ټینګار شوی او په دې اړه خبرې شوی؟
په دې اکله باندې مې چې هم په د بشري حقوقو په نړیواله اعلامیه کې دې ته په زغرد اشاره شوی دی چې ټول انسانان آزاد دنیا ته راغلي دي، برابر حقوق لري. هم زموږ په قوانینو کې، په اساسي قانون کې زموږ دې مسلې ته راغند اشاره شوی دی چې نر دې که ښځه دوی برابر او مساوي حقوق لري د قول لري د قانون په وړاندې. او هم چنان په مدني او سیاسي میثاقونه کنوانسیونونه کې دې ته اشاره شوې ده چې نر او ښځه پرته له دې نه چې د غوی سره تبعیض وشي، غوی سره توپیری برخورد وشي، دوی د یو د بل په وړاندې مساوي حقوق لري.
سره لچ په قوانینو کې دا خبره شوې ده چې انسانان ټول مساوي حقونه لري او سره برابر دي، خو په افغانستان کې هم همداسې دي. وس
زمونږ اساسي قانون او نور نافذه او قانونونه کې دغه موضوع په راغلي دي چې نر او ښځه، خصوصا دویشتمه ماده زمونږ د اساسي قانون په صراحت سره د لیکلي چې نر او ښځه مساوي او برابر حق د افغانستان ټول اتباع برابر حقونه لري.
خو په عمل کې برابر، عمل کې برابر حق لري.
دا چې په قانون کې دا مسله راغلې ده چې دوی برابر حقونه لري د قانون په وړاندې، اما نن سبا موږ په ټولنه کې نو سره د دې چې ډیر کوخونه په دې حق لا باندې شوی دی چې دا ذهنیت باید زمونږ ټوله د با پیدا کی چې خزه د نارینه په مقابل کې، یعنی د برابر حقوق ورته ورکړ شي. اما دا چې زمونږ په وطن کې نامنی دی، دا چې زمونږ په وطن کې انانوی او سنتی رواجونه په پټولنه کې حاکم دي. دا مسائل په پټولنه کې حاکم دو نو په ډیرو ځایونو کې زموږ په وطن کې دغه برابرۍ حق خصو ته په هغه شانتي چې قانون ویل دي، هغه شانتي چې د بشری حقوقو جهانی اعلامیه ویل دي، هغه شانتي چې د مدني او سیاسي قانونسون دوی ته دې ته اشاره کړی ده، او د خصو او نارینه ته برابر حقوق په نظر کې نیول دي او انسان مکلف کړی دی، په دې باندې مکلف ګرځول چې باید هغه ته خپل حقوق اصل شانتي چې د غوی طبيعي او انساني حق دی ورته ورکی. ولی دلته توپیری او تبیزی چلند ورسره کیږي. خزو ته په ټولنه کې زمونږه هغه حقوق چې باید ورته ورک شي هغه ورته نه ورکو کیږي په ډیرې ځایونه کې.
په یو ټولنه کې څنګه د برابرۍ اصل تضمین کیدلی شي؟
د برابرۍ اصل په ټولنه کې په اصلا په قوانینو کې به دا مسله باید مطرح شي. د برابرۍ اصل په قوانینو کې پیټینګار وشي، او هغه اداره چې قانون تطبیقوي هغه ادارات قانون به اساس چې غوښتنه کوي قانون هغه سه به تطبیقي. مثلا یو څوک مراجعه کوي، هغه کسان چې معلولیت لرونکي کسان دي، دوی یو ادارې ته مراجعه کوي د خپل ځان ته د کار موندلو په اکله باندې، ځکه هغه تعداد یې پرنسپل دی چې دا معلولیت لرونکي خلک معلولیت لري ولې ناتوان نه دي، توانایي لري چې دوی یو کار وکولی شي. د میشا تکینې د روغو انسانانو په شانتي دوی خپل کارونه مخته ورسي، اما د غسر تبيزي چلن کیږي، برابر چلن، مساوي چلن سره نه کیږي د هغه معلولیت لرونکي شخص وګړي سره چې دی روغ انسان سره کیږي. حالان چې هغه د توانایي لري په نني شرایطو کې چې دی روغ انسان په شانتي دوی د هغه وکي دغه کارونه کوي. یاد اوسم چې هغه پروژې چې په ټولنه کې تطبیق کیږي قوانین باید داسې عیار شي چې ټولو وګړو ته چې په هر ولایت کې زمونږ اوسیږي دغوی ته پروژې برابر او مساوي ورته ورکړل شي. په هغه کې باید توپیر ونه وي، فرق باید ونه لري، تبعیض ورسره ونه شي. یعنی دغه مسله چې په قانون کې باید راشي او هغه هلته عملي شي په هغه ټولنه کې. کچېری غواړو چې په شمال کې زمونږ مکتبونه جوړ شي، ضرورت دی ورته. همداسې دغه مکتبونه او تعلیم و تربیه ته چې یو بشري حق دی، دا باید په جنوب کې هم زمونږ دغه مکتبونه فعال شي. دولت مکلفه دی چې دا جوړ کړي، وزارت معارف مکلفه دی چې دا جوړ کړي. همدې شکل سره کچېری وزارت یا انکشاف دیهات زمونږ تاسو غواړي چې په مشرقي کې یو پروژه تطبیق کړي، دغه پروژه د بیت غرب کې هم تطبیق کې په عین شانته دغه مسله چې په قوانینو کې باید راغلي وي، قوانین باید تبيزي جوړ نه وي، برابر جوړي او قوانین ته باید برابر او مساوي لاسرسي ټول اتباد دي وطن ولري.
البته کله چې د مساوات یا برابرۍ خبره کیږي نو ډېر کله د خزو د نارینه او بحث را منځته کیږي چې مثال خزو ته حق نه دی ورکړل شوی، خو په نورو کټګوریو کې هم موږ ډېر داسې وګړي لرو چې هغه خپل حق نه ورکول کیږي. مثلا ماشومان دي، مثلا تاسو یاد کړل معلولین دي، مثلا په نورو کورنیو کې د مختلفو کټګوري خلک وي چې د برابرۍ اصل بیا الته نه ملي کیږي، الته نه وي. نو څنګه کېدلی شي چې په کورنۍ کې مثال ماشوم سره، له مشر سره، له کشر سره، له هر یو سره داسې یو چلند وشي چې په هغه کې نابرابري نه وي؟
قوانینو کې دا مسایل به ټول راشي. قوانین باید برابر اوسيږي. په کورنۍ کې هم باید دا چې په قانونونو کې دغه مسایل راغلي چې هر څوک برابر حق لري، ماشوم حق لري، نارینه ماشوم چې مکتب ته لاړ شي، کورنۍ مکلف دي چې جلکی چې هغه هم دغه کورنۍ اولاد دی هغه هم په دې کورنۍ کې د حق لري چې دا باید مکتب ته لاسرسي پیدا کړي. اما چې بدبختانه زمونږ په ډیرو باندو په کلو کې په لری پرتو سیمو کې دغه اصل نه مراعات کیږي. خپل نارینه اولاد تشویقی درس ویلو ته، تعلیم ته لاسرسی ته، مکتب ته لاسرسی ته، پوهاوی ته، دوی ته تشویقی ډیر زیات طریقې به وي، ډیر هڅوي ورته. اما د جلکی په مقابل کې بیا دغه مشکل چې دی په خپل حالت کې برابر پات کیږي. یعنی هغه غواړي چې ته جلکی ته مثلا څنګه کیږي، څنګه نه کیږي، ستاسترګي چیرې کیږي، ستاده کیږي، ستاغه کیږي، هغه ته دغه زمينه نه برابرې وي چې د خپل نارینه ماشوم په شکل سره هغه هم تعلیم او تربیه ته لاسرسي پیدا کړي. دلته بیا په کار دی هغه د کورنۍ هغه غړي چې لاقل تعلیم یافته دي، پوي دي د په دې باندې چې نر او ښځې برابر حق لري. نر او خزی که اغا ماشوم ده که اغا هر څوک دی اغي برابر حقوق لري د خپل کورنۍ دی ته وها سوي ور سره کار وکي په هواي ورته ورکی ذهن روخانه کی اغه او دی ته وها سوي چې نه دغه کار چې موږ تاسو کوو چې د ماشوم پاک لباندې کوو یا دغه فکر چې د ماشوم پاک لباندې رو او د ماشوم د راتلونکو د پاره لرو موږ به دا هم موږ تاسو اولاد چې د جلکی هم باید موږ ولګو چې خپل تعلیم او تربیه مختبوزي تعلیم تربیه ته لاسرسي پیدا کی چې دغینه به ډاکټر جوړیږي دغینه به انجینر جوړیږي لکه نارینه چې جوړیږي دغینه به یو حقوقدان جوړیږي دغینه به یو قاضي جوړیږي دغینه به یو بل څوک جوړیږي نو دا د دې بشري او انساني حق دی دا نه تنه چې زوته ورته ورکو بلکې دا حق د ابتدا د پیدایښ نه دا حق دا لري او دا حق اعلی تعالی ورته ورکړی دی چې موږ او تاسو په دې مکلف شو چې باید دا حق ورته ورکو او د نارینه او د ښځې مزه دا توپیرونه کو چې ته نارینه یو دا زنانه دی بس دا د تعلیم او تربیه ته د لاسرسي حق نه لري.
ډیر زیاته مننه.
من نستا سنم
درنو اوریدونکو دا ود دیونه خبرونه تر بلې ونې خو وخت ولري علامه مل
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې دا واچو شیروا باندې برابر راغله اشیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کاری با دی کهونه
ارغا هست بایی تکره هست بایی تبا پا دیوانی سپریگی سهار سهار با پا دیوانی منده وی با دیر و زایو که
درنو آوریتون که سلامونه میومنی دبال خلایات ده نوم او تاریخ پاکله پوهی گی
بلخ یا حق پخوانه باکترا یا باختر چه پخوانه متونه که دیتا باکترا هم را غلای ده 15000 کال تاریخ لری
د بلخ ولایت د ولسوالۍ او محصولاتو په اړه څومره معلومات لري؟
په عموم کې بلخ ولایت 44 ولسوالۍ لري. تولیدات هم شته دي لکه زردالو او شفتالو، بادام هم پکې شته دي، انار هم پکې شته دي.
نن همدا موضوع څېړو. په پایل کې د بلخ د نوم او تاریخ په اړه خبرې کوو، بیا د خلکو نظرونه هم درته وړاندې کوو. له آزادي رادیو سره اوسئ. قدر من اوردونکو، بلخ د افغانستان په شمال کې پروت هغه ولایت دی چې د خپلو ځایي اوسیدونکو تر څنګ د نورو ولایتو خلک او بهرني سیلانیان هم د ښې هوا، خوږو اوبو، خایسته تفریح ځایونو او نورو ښکلاوو ستاینه کوي. د بلخ ولایت مرکز مزار شریف دی چې د سوداګرۍ له اړخه د افغانستان له مهمو سیمو څخه ګڼل کیږي. د بلخ ولایت د پخوانیو نومونو او تاریخ په هکله د علومو اکاډمۍ علمي غړی نورالله کوثر وایي چې بلخ ولایت د افغانستان له لرغونو او مهمو ولایتو څخه ګڼل کیږي.
بلخ یا هغه پخوانی باکترا یا باختر چې په قدیم یونانی کې د باکترا هم راغلی ده چې د بودیزم او د زرتشتیانو او همدا رقم د بودایانو او د کوشانیانو مرکز و. بیا رستنی بونتونو کې د باختر راغلی او بیا رستو په اسلامي متونو کې د بلخ کلمه استعمال شوې ده. دا د خوانی مراکزونه ده. 15000 کال تاریخ لري. سلیما بادشاه دی پلو اې دی نمونه په مختلفو نمونو سره ستاد بلخ باکترا یا همدا رقم باختر دا ټول د دې نمونه دي د زین د اسب معنا ورکي. البته دلته په مغو وخت کې اسب سواران ول یا د دې ځای زین د اسب په څه مشهور او په دې کې یو قلعه هم د یما پادشاه قلعه ده او یو مشهور قبر ده په نوم د شیس علی سلام خلکو یې د شیس پیغمبر قبر ده او بل یو قاضی ابو موتی ورته وای د امام بونیفر رحمت الله علیه دی مذهب یو ستر عالم ده فقیه ده په نوم د قاضی ابو موتی هغه هم دلته دفن ده او جوان مرد قصاب دفن ده او بل د خواجه پارسای ولی مسجد چې ده شین گنبد یا گنبد سبز یا سبز پوش چې ورته وای د دې گنبد د مسجد هم د خپل بلخ ولسوالۍ کې ده. بیا د مزار شریف دا خو روست نه یغه ده، دا خو روست بیا د سلطان حسین بایقرا په وخت کې دا روزه چې جوړه سوی به مزار ته مرکزیت را انتقال سو. ورنه پخوانی تمدن چې د کوشانیانو تمدن او همدا رقم د باختریانو تمدن او د نورو هغه تمدن نه هغه په بلخ کې تیر سوی دي.
د بلخ ولایت مرکز مزار شریف دی. په مزار شریف سربیره څلوېخت ولسوالۍ لري. د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي د ماسترۍ محصل اسدالله نصری وایي چې د بلخ هر ولسوالۍ ګټور او با کیفیت محصولات لري.
په عموم کې بلخ ولایت 44 ولسوالۍ لري او یو بندري یا سرحدي شهرک لري. 44 ولسوالۍ کې به ډېر زیاتې مشهور چي دي. سند خل ولسوالۍ د شولګر د چمتال د چاربولک د نارشایي د دیدادی د نور هم دغه سه کالدار او کشندی او دولت آباد او زاره او د بلخ ولسوالۍ زنه تولیدات هم شته دي لکه زردالو او شفتالو بادام هم پکشته دي انار هم پکشته دي بل د خول ولسوالۍ چې مثال د بلخ ولایت شرق ته پرته ده دغه ولسوالۍ هم ځینې تولیدات لري لکه انځر او زردالو خربوزه بادام د دغه ولسوالۍ ډېر زیات مشهور دي بل ولسوالۍ چې ډېره مشهوره ده د بلخ ولایت شولګر ولسوالۍ چې هلته هم دغه شفتالو زردالو هندوانې او خټکی هم پکې زیات دي د چمتال ولسوالۍ هم زمونږ یو زراعتي ولسوالۍ دي چې هلته هم غنم او جوار او ځینې زراعتي مسائل هلته هم شته دي بل زمونږ دا د مرکزی ولسوالۍ چې دغه نارشایي ده چې د ښار په مرکزیت پورې اړه لري دلته نو بیا د کنجیت الوا او الوای مغزی او شیرپیره دلته ډېره زیاته مشهوره ده بل ولسوالۍ زمونږ دیدادی ده چې دغه ته سبزیجات او زردالو دغه څه مسائل هلته هم شته دي.
بلخ ته اکثره کسان د میلی او تفریح لپاره هم ورځي. دوی وایي چې هلته بیلابیل خوندور خواړه پخیږي، هغه خواړه چې په نورو سیمو کې نشي پیدا کولی.
زه ډېر وخت په مزار شریف کې اوسېدلی یم، هلته تللی یم، موږ هلته د علمي کارونو دپاره تللی یو، همداسې تللی یو. په ځانګړي ډول د نوروز په میلو کې ما څو ځلې هلته ګډون کړی دی. مزار شریف ډېر ښه ښار دی، له کابل چې د افغانستان پلازمېنه مرکز ده، له دې نه دویم ښار چې یعنې ډېر قومونه پکې اوسېږي، ډېر ژبې پکې اوسېږي، ډېر زبونه پکې اوسېږي او ډېر خلکو پکې جمع جوش په اصطلاح ده. نو هغه چې دا مزار شریف ښار ده، بیلابیل قومونه دي، بیلابیل ژبې دي. هلته تر ټولو جالبه خبره دا ده چې خواړه ډېر داسې ښه منظم خواړه دي. په کابل کې اکثره یا په مشرقي ولایتونو کې داسې دا سوځېدلي خوراک ډېر رواج دي. او هلته چې ده هلته معمولا هغه خوراکونه چې شیدلي یا چې تپ خوړلی دغسې خوراکونه ډېر هلته عام دي، لکه ازبکي ده او داشي ده او نور رنګارنګ خوراکونه پکې دي هلته پخېږي.
په نوي کال کې بیا د ګل سرخ میلې ته هم ګڼ شمېر کسان ورټولېږي. د ګل سرخ په میلې سربېره تاریخي آثار بیا هغه څه دي چې اکثر خلک یې د لیدلو شوق لري او ورځي، خو لا هم د تیرو جګړو له وجې ډېرې تاریخي سیمې ورانې ویجاړې دي.
د مانم فرید فیصل دی، د مزار شریف ښار اوسېدونکی. د بلخ ولایت د افغانستان یو لرغونی ولایت دی چې پکې ډېر تاریخي ابدات شته دي. شخصا زه بلخ ولسوالۍ ته تللی یم، روضه مبارک خو دلته په ښار کې ده. په خلم کې یو شمېر تاریخي ابدات دی چې هلته هم تللی یم. باغ جهاننما په خلم کې دی، هلته تللی یم. بلخ کې د نو گنبد جومات دی، بالای سار بلخ دی، هغه جومات دی، د رابعه بلخی مقبره ده. دغه کوم لرغونی سیمه چې دی یا دغه آبیداد چې دی، د باد مرغه د تهدید دلان دیدی، هم د امنیتی د لحاظ او هم د جوړښت لحاظ. سیلانیان چې دی نور هیوادون راځي، هغه خونه شي کولی شي هغو سیمه ته لاړ شي. یو شمېر افغانان چې کوم دی، هغه چې مثلا په دولتي نهادونو کې نه دي یا څه مشکل نه لري یا زړه ټول وي، هغه هم کسي خو منتا بیا دی چې هغه وضعیت ګوري، د یو شمېر د عابداتو جوړښت یعنی ساختاری د لحاظ لږ څه صدمه لیدلې، دا اړتیا لري چې باید جوړ شي. لکه نو گنبد جومات هم دی، هغه هم د ساختاری د لحاظ جدا صدمه لیدلې، اړتیا شده چې هغه باید جوړ شي. د مولانا کور هم دغسې، هغه هم تقریبا تر ډیره برید پورې خراب شوی دی. په خواب ویل کېدل چې افغانستان د سیلانیانو د برخې نه ډېر پیسې ترلاسه کولې، خو نن سبا د بدمرغه دغه جګړه او ناامني چې شوې ده، دغه پیسې قطعا فکر نه کوم چې د پخوا په پرتله بیخي د مقایسې وړ هم نه ده، شاید دومره پیسې هم نه وي. که چیرې دا جوړ شي، ورغول شي، جاینه سم شي، سیلانیان ته زمینه برابر شي چې دا راشي د مناطقو نه کتنه وکړه، بدون د شکه چې دولت هم د یو لویه مرسته ده، هغه پیسې چې دې طریقه ترلاسه کړي، دی کولی شي دو پیسو پر اساس دغه ځاینه بیرته دواره ورغوي جوړې کړي.
په بلخ کې له اسلامي دورې مخکې تاریخي سیمې هم په خپل پخواني حالت پاتې دي. یادې سیمې ډېر شمېر بهرني سیلانیان هم لري، خو دا چې امنیتي حالت دومره ښه نه دی، په زغرده زړه نشي کوای چې ورشي او له تاریخي آبدونه لیدنه وکړي. نورې خبرې د بلخ له اوسیدونکي امان څخه ورو
دلته زیر سیمه چې کتابونه راخستی دي چې د اسلام له دورې څخه مخ کې دي د ساسانیان دورې د کوشانیان دورې د بختران دورې پورې ارتباط لري هغه هم کاوی آهنگر او مثلا لرغونی سیمه د سیاګرد سیمه یاد کړی ده او د نوبهار آتش کده چې بلخ ولسوالۍ کې موقعیت لري همدارنګه د وهران آتش کده خپل بالا حصار سیمه او د البرز د غرو لمنې دا یاد شوی دی چې دغه سیمې چې مخې د اسلام له دورې څخه دغه سیمې په د باستاني ساحو کې ثبت شوي دي او دغه یاد شوي دي او د هندوانو قلعه په نوم باندې هم آبدای تاریخي ده چې بلخ ولسوالۍ کې موقعیت لري دغه سیمې دي چې د اسلام له مخکې یاد شوي دي چې هلته کوم سیاحین راتلل یا کومې سیمې چې باستاني دي مثال جمشید شهر د خپل د بلخ بازار همدارنګه د اسلام له دورې کې موږ یادونه وکړو د ابو نصر پارسا مسجد دی په بلخ ولسوالۍ کې حج پیاده یا نو ګنبد مسجد باندې مشهور دی دا سیمه ده او د خپل روضه شریف د الټلي کرم الله وجهو زیارتي آرام ځای دی او همدارنګه په خلو ولسوالۍ کې د جهانما باغ په نوم باندې تاریخي عابده یا لرغونې سیمه ده متاسفانه وایم چې دغه سیمې ټول متضرر شوي دي که چیرته موږ د جهانما دغه باغ د بڼ ورغول شي نو دا به په بلخ ولایت کې به د بابر باغ په مثل باندې یو باغ
زمانم ظهور کمال دی وردګ ولایت خیم زه همیشه د ازادۍ رادیو ژوند پښیبو کې خبرونه اورم بلته را دي چې همیشه دوی په تاریخي ځایونو معلومات ورکوي او د افغانستان تاریخ نوی نسل او ځوان نسل ته ښیي
لوړ تاریخ ندی قربان شمای وطن زد کوم تاریخ دیوان شمای وطن
قدر من دوستانو دا وا ژوند په شیبو کې خبرونه تربیه پارزه کی چیاست الله مو مال او ملګری
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
دهسم شور ما شور ما شر وسم چه دهسم شور ما شور ما شر وسم پکاز کتے کور دمت مروسم پکاز کتے کور دمت مروسم دهسن شورما شوریه ماشر وسو چه دهسن شورما شوریه ماشر وسو چه پز کریه خلوت بت کنا کیجی پسے کریے خلوت بت کدا کیجی تہا سنم پہ یاد میں جگارو سو تہا سنم پہ یاد میں جگارو سو چتا حسن شور ما شوریے ما شر وسو چتا حسن شور ما شوریے ما شر وسو پکاز کتے کور دمج مروسو چه دهسن شور ما شوریه ما شروسو د زول خوش پہ خال پغیش کی واخس چت زول خوش پہ خال پغیش کی واخس دپ پلاٹ پا شبستان کے قمر سن دا پلاٹ پا شبستان کے قمر سن جدا حسن شور ما شوریے ما شر حسن جدا حسن شور ما شوریے ما شر حسن پکا رکھتے کور دا مجمرو سو چھتا حسن شور ما شوریے ما شر حسن بسمیے د گٹی اوف لکڑا پٹن تبسمیے د گٹی اوف لکڑا پٹن دس کلا ہو چمے کور دا آزار سن دس کلا ہو چمے کور دا آزار سن چتا حسن شور ما شوریے ما شر حسن پرکار کاتے کور دا مجمرو سن چتا حسن شور ما شوریے